سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخکې کله ساده رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور وشت ساعت دوام لري. دا سار لښبګو دا مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نه سي وش پنځه وش مترو د مخام لښبګو دا سار تر شپګو په منځني صفا دولس شپګ لري. د خبرونه په خبرونو پیلو پاکستانی رسنیو نن راپور کړی چې دغه هیواد له بیلابیلو خارونو د بیا اسنادو افغان کډوالو د سولې بهیر دوام لري. پاکستانی رسنیو وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لکه او پنځه اویا زره یو سل نوي بیا اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستاني رسنیو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو طرح اعلان کړي، ډېر شمېر افغان کډوال د ویرې چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغې وزارت ویاند همین افغان پرون شنبې د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډې کې وویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري، او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب پانتخوی، قرمقل او دولت آباد لوسالیو کې د مالګې د دریو قانونو قرارداد لیو کورنی شرکت سره په څلورش میلیونو ډالرو لاسلیک کړ او پرون دغه قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قمندان په شمول درې ترهګر نیول شوی دي. دا د ادارې ویاند پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوی دي. په بیان کې یادونه شوې ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوې. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د تروریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې دا دایش داته د شخړو ته نیولو ادعا کړې وه. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو ښوونځي پر انګړ د اسرایلو په راکټي حمله کې لږ څه لږه ولس کسان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاعي بنسټ په اعلامیه کې ویلي چې پر همامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. مخکې د وژل شوو شمېر لس تنه ښودل شوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بصال ویلي و په دغه ښوونځي کې بې ځای شوي فلسطینیان نیره و. او د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه د اګست څلورمه وویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلل لورته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. پیران پورې تړلې د ډلې ادا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ وولي، او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په خچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ وویل چې د لبنان د لوري پر لوري شاوخوا دیرش توغندي وشتل شوي دي. د اسرایلو د پاوز په وینا د اکثرا راکټونو مخه نیول شوې ده، او بیل دي چې چاته زیان ورسی کې په بیت الحلل کې لیدل دي. ځینې اسرایلو رسنیو لکه وایټ نیټ ویلي چې په حلل کې د اورلګیدو یو پیخه هم شوې ده. له بلې خوا لبناني رسنیو نن یک شنبه ویل چې اسرایلو د لبنان د جنوب په بلاتل ښار کې هوایي بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. ایرانی رسنۍ وایي چې په ایران کې افغان ماشومان کار کوي، خو دا چې د دې ماشومانو شمیر څومره دی، ولې افغان ماشومان په ایران کې په کارګرۍ مصروف دي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. له دې سربېره ننګرهار ته به ورشو، د هغو کسانو حال به درسره شریک کړو چې په وروستیو سیلابونو کې دوی بې سرپناه شوي دي. دا چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې اړه به وروسته درته وایو. له دې سربېره په دې به درته هم جزئیات ولرو چې ولې افغاني مېرمنې د خوارزواکۍ سره مخ کیږي، او ماشومان هم د دوی په شان خوارزواکوي.
اقتصاد مو هم خراب دی، خاون میکار کوي خو سم ماید نلري، که مور سم خوړه و نه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي.
وړاندې په دې اړه نور جزئیات هم درته لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو کورنۍ درې غړي سین ول.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
خو دا چې د دې کورنۍ بل غړی چېرته ده په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. د نړۍ مسایل ته هم تمکیږو، نور مطالعې به مشتملتیا هم غواړو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال هر کله کومه یو شمیر نړۍ ایرانی رسنی و لادی دلی کرمان نو خبری اژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوختي. یاد اژانس د خبره د ولایت د اما حسین د عمومي رئیس په حواله کړی ده او ویلی دی چې دغه کار ته دوی اندېښمن دي. خو دا چې ولې په ایران کې افغان ماشومان په کار بوختي ورزو تفصیلي سنه ککړ نه ورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوختي، چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د عامه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحیدزاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادوا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپله یې همکار کوي خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
خب مشکل مشکلانجا
مثلا دلته ستونزی ډیری دی که خونځي وی درس وای خو اوس چې خونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بلې داش سره کار کوي نو کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډیره ده، د کور خرج ډیر دی، که کار ونه کړي هم نه کیږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوی 12 کلن بلی 15 کلن دی. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا و چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي و. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 23 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته په ننګرهار کې د ورستۍ او سیلابونو طوفانونو له کبله چې یو شمېر کسان زیانمن شوي وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ مسؤلو ورسره د مرستو ژمنه شوې خو له هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوزنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ډېر ستونزمن دي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده. سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسېدونکي زمري ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسېدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بېلابېلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونه زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت ورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمه ییزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې خودل شوې ده.
تاسو مخه کلازاده رادیو نوري وړاندې په نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمرو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. په افغانستان کې په دریو کې تر دوو لږو نوو زیږیدلو ماشومانو ته چې دغه شیدې ورکول کیږي، دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د ماشومان بیا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. دغه صندوق د خبره د شنبې په ورځ د اګست په 3مه نیټه پر خپل ایکس باندې کړې ده. ارزو تفصیل حدیث پردیس ناورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیې په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په 3مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشوم ماشومانو د خیر اتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال په رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اوومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نورو اړوندو بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکې سمینې چې یو اته میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وه اته میاشت کېږي چې ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې ښې وې، شیدې مې ښې وې، ماشوم پرې مړېده. اوس دا یو میاشت دوه میاشت کېږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نه شي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې یې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې شیدې کمې شي. ځکه که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته ولرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبه په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکی برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. په بیروت او تهران کې د ایران له ملاتړه د دوو ډلو د جګپړ مشران له وژل کېدو وروسته پر ټوله سیمه کړکېچ سیوری غورځولی دی. تفصیل اسمت سروانه اورو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قمانداني یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکو رونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لږ تر لږه یویش کوچنیو او لویو لویدیځو هوایي شرکتونو اسرائیل ته الوتنې لغوه کړي او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته په ستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوځ راډیو وایي په دغه هیواد کې شوي ارزونې ښیي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډېر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانې هم تېره شپه په یوه خبر کې د دو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي د ایران له لوري د دوشنبې په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تېره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هنیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هنیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایډن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگټن پر نه بدلیدونکې ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پس از مغرک که لازده رادیو نوری و سیاست رادیو خبرونی چاله روش ساعت دوام لری ده سر لشبگو ده مخام تشبگو پا لندو سپونده ده 35-35 متره و ده مخام لشبگو ده سر تشبگو پا منزنی چپا دو لشبگ نوی و سمرزو ده افغانستان پا ختیس کی نورستان ده ده نورستان پا دوا بلو سوالی کی ده وی کورنی دری غری سین ولی دی زی و سیدون کی وای او پلار و دو زامون اغختل چه ده لرگی پا پل لسین چه واولی خود غ پل پریما چوی ده و دری وارا و بوتا غرزی دلی دی ده دوی پوینا ده لسکلن زوی لوبو زان راویسته خو پلار و تکلن زوی سین ولی چه لی هم جسدونه نده مندل شوی ورزو لسیمی نور تفصیل پا دی راپور که ورو
د لویدیز نورستان د دوا بلسوالی اوسیدونکي به د امیرګل په نوم یو سپینګیری د خپل دوه زامونو سره له سین څخه پر لرګین پول پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پریوتی دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیر لس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سین راویستلی او دوه نور اوبه وړي دي. مولوی سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یو د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلی اوسیدونکي وو او فلحال دواب نه کته لرګل کلی کې اوسېده. دوی په پل باندې تېرېدل او پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سین ته غورځېدلی وو او بیا سین درې واړه وړی وو. بیا یو زوی هغه ته لامبوی زده او ځان سین نه ایستلی دي، نجات موندلی دی. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه یې پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په رارسېدلي یو بل خبر کې ویل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یوه 14 کلن جینۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلی دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې یې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري دپاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زانګوګانې چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو د لرګیو ماتې دو او خویدو لامل دغه ډول مرګونی پیخې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغه ستونزو خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له انډیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تا تاسو زموږه کله ساده رادیو نوري او ساده رادیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري. دا سهار تش من دا سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندې څپوند د 3015 متره او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه 2 شپګ نوي. لدی سربېره تاسو کولای شئ چې دا ساده رادیو خبرونه پر ټوئیټر، فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم در سره تعقیب کړئ. هلته زموږ بیلابیل خبرونه واوري او د دې تر څنګ هلته خبرونه هم در سره ولولي او راپورونه هم ولولي. اوس هم ورزو د هغو افغانانو ستونزې در سره شریکو چې دوی په هند کې دي. یو شمېر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي چې اوس په دغه هیواد کې به برخلیک کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسي نه دي ورکړي او اوس اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه نجونې زیاتوي چې افغانستان ته نشي ستنېدلی ځکه چې هلته د لوړو زده کړو سره سره نجونو او ښځو ته د کار، زده کړو، ټولنیزو فعالیتونو حق نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند حکومت په دې وروستیو کې د پرله پسې دویم کال لپاره د افغان محصلانو لپاره زر آنلاین بورسې اعلان کړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
یو شمېر افغان محصلین جونې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هېواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تېره اوسه کال فارغې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بېرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یوه زده کوونکې خاطره چې تېر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربېره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړي د 2 یا 3 میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د 2 یا 3 میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړې زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې 2 کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا 2 کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته، پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
یوه بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرن و ایره درک داشته باشن که ما از سرین افغان بخواست.
زمون خوختنه ده هند له دولت څخه داده چه زمون شرایط ده پا پام که اونیسی پا زنگری توگه دنجونو چه پا افغانستان که بکار او ازدکر اجازه نلری. لگ تر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په 3 کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړي. د هند کلتوري اړیکو شورا یا ICCR په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوي. تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي. وم غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د 6م ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر، تفریح ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي.
د آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسیز موخه غلا ساده رادیو ناوری نن د ساده رادیو په روختیا د ژوند شتمنی پروگرام چې د افغانستان په وخت په د مخام لو تر اتو خبريږي په دې خبري کې و چې څنګه کولای شو هغه کسان چې نه کې په سترګو کوي هغه کسان چې سترګې لید لګ لید لري یا بيخي کم لید لري لستوند سره